درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړو او صحتمند بیاست. شرح لاس دی ولسم ټولګي ون نو لسم الوسط. نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیواناتو د ډلې څخه تی لرونکي حیوانات یا هم ممالین پیژنو. زموږ ستاسو درس په د یو سلو یو سلوېشتمې صفې څخه تر یو سلو پنځوسمې صفې پورې دوام وکړي. رسو تیلرون کې حیوانات هغه حیوانات عالی پرمختللي حیوانات ته لډلې څخه شمیرل کیږي چې په دې کې چې دی هم مؤنث مذکر برخه وجود لري چې مؤنث برخه چې ده هغه تعین لري چې ده هغه د لاري کوم کوچنی چان چې زړول کیږي ته هغه لاري د خپل تغذیه کوي او شې دی اخلي. تیلرون کې حیوانات چې دی خپل په مختلفو دولو باندې ویشه سوي دي خو دې ځینی عمومي ځانګړتیاوي هم لري چې د هغو د جملې څخه موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دی بدن چې دی هغه لږ یا هم ډیر ورشتان لري چې د هغه په واسطه دی پوشل شوی تر څو د دی وجود چې دی ګرم وساتل شي. همدارنګه د دوه ورشتانو سربیره دی خپل په ځان کې ځینې غدات لري چې د هغه په واسطه دی کوم مثال ځینې خل مثال د غړو غدلری زینې ده خلو شیدو غدلری چې د هغه څخه زینې هورمونو د زینې هورمونونو په واسطه د کوم انزایمونه د هغو په واسطه د غړي خلې شیدې چې کیږي ترشو کیږي. همدارنګه د دې غاړه چې د هغه عموما د وشمزې څخه جوړه شوی ده چې په دې کې زینې چې دی اوجده لکې لري مګر زینې لکې نه لري. او همدارنګه د غاښونو شکل چې دی هغه کله چې تاسو حیوانات ویني د حیوانات ته په کتو سره د اوغوی د غاښونو په کتو سره د دې د خوراک څرګندېږي چې دی څه ډول خوراک کوي. همدارنګه دې چې دې کوم الکسن چې مو ویل د دې د ریډل چې دې هغه مخکینی موضوعات کې مو ویل تیلرون کې حیوانات چې دې هغه ټول زړه چې دې له سلور جوفونو څخه جوړ شوی دي چې عبارت دي د دوه دهلیزو څخه او د دوه بطنونو څخه. همدارنګه د وینې تړلې دوران لري یعنی د دې وینې چې د هغه د رګونو په داخل کې سر ته رسیږي او دې چې دې تنفس یې د سږو په واسطه دی او حنجره چې د صوتي تنابونه لري چې هر یو یې مختلف اوازونه تشکیل جوړوي. همدارنګه د دوی کومه د سینې پنجرې چې سینې برخه چې د هغه هم او د ګیډ جوف چې دی هغه د ډیافګرام په نامه د عضلاتي پردې په واسطه د دې دغه سینه او ګیډ چې سوي دی یو بل څخه جلا سوي دی. او دې د اطراح په جهاز کې چې دی مسانه هم خپل په جوړښت کې لري او عصبي جهاز کې چې دی د اعصابو شمیر چې دی دولس جوړو ته رسیږي. لکه څنګه چې مو وویل په سر کې چې دغه کوم تیلرونکي حیوانات چې دی د دوی کې نر او ښځه جلا ده او جنسي غړي پکې کې په ډېر اندازه وده کړي ده او القا چې د داخلي د چې په دې کې ځینې چې دی هغه هغوی اچي خو هغوی بیا هم پر هم کې ساتل کیږي تر هغه وخت پرې چې نمونه نوی کړی اوس چاپېریال ته نه راوځي. رازو دغه کوم حیوانات چې دي په مختلفو ډلو باندې ویشل شوي دي د دوی د شکل د چاپېریال ته په کتو سره دوی مختلف ډولونه لري. عموما دوی چې دي ځینې یو د خوړو لاسره رول د غذا د لاسره رول له مخې ډولونه وایو یو د بچیا چولو له مخې ډولونه وایو. د خوړو لاسره رول له مخې چې دی هغه موږ په تیر لوستونو کې د ایکولوژي په درسونو کې موږ ویلي و چې په دې کې ځینې واښه خوړون کې دی لکه غواوی او نور او ځینې چې دی غوښه خوړون کې دی لکه مثال سپی دی پرانګ دی زمری دی دا ټول چې دی غوښه خوري یعنی د لومړي مصرفونکو څخه خپل غذا لاسره وړي او یو چې دی هر شی خوړون کې دی چې په هغه کې موږ انسان هم شمیرالای سو چرګي هم شمیرالای سو چې دوی هر ډول شانشي کوي هم نباتات څخه استفاده کوي او هم د حیواناتو څخه خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. رازو ورپسې د بچي اچول له مخې وایي د بچي اچول له مخې چې دوی په دوه ډول ویشل شوی دي چې یو یې هګي اچون کې دي یعنی ځینې چې دي پکښې کې هګي اچي او ځینې چې دي هغه بچي اچ زیږون کې دي یعنی بچي اچي. رازو د دوی کوم ډولونه چې هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې د دې په ډولونو کې کم کم حیوانات شامل دي. هګۍ اچونکي تیل لرونکي حیوانات چې دي دغه موږ عموما وایو چې د نمسخ معلومیږي دغه کم بچیان چې زیږي هغه په هګۍ کې کله چې د هګۍ څخه راووزي د مور د تیون څخه کم شیدې چې دي هغه اخلي او خپل تغذیه کوي چې د دې ښه ډولونه چې دي هغه په آسټرالیا او نیګوینی کې چې یو هیواد دی په هغه کې پیدا کیږي. چې په دې کې هم ځینې چې دي میږې خوړونکي دي او ځینې مثال واښه خوړونکي دي چې مثال موږ یو د میږي خوړونکي څخه چې دي هغه لکه شیشګې دي او همدارنګه ځینې نور ډولونه لکه ډکبیل دي او پلاتیپوس دي. ورپسې رازو کسور دغه بي بچاچونکي چې دي چې په هغه کې موږ مختلف ډولونه وایو چې مثال دی کسور لرونکي ځینې چې دي کسور لرونکي دي او ځینې پریوان یا پلاسنټا لرونکي دي. کسور لرونکي حیوانات چې دي خپل د نس په برخه کې کسور ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې دي خپل کله چې بچي وزه جوړ سي په هغه برخه کې دي چې کې ساتي تر هغه وخت پورې چې دي شو سي قوي سي ونه موسي چې د هغه برخه کې دي کوم د شیدو د پار شیدې د پار هم دي د الته چکی داخلي چې دغه کوم کوچنيان چې دي د هغه ځای څخه د تیون څخه هغه شیدې ځان ته اخلي چې په دې کې مثالونه چې دي هغه کنګرو دي چې د استرالیا او کای جنوبی امریکا په برخو کې پیدا کیږي. همدارنګه کوالا بیر دی چې دا هم د یو شو ډولونو څخه دی چې خپل چن چې دی د کسوري کې تر هغه وخت پر چې قوي سي ونه ساتي. ورپسې پریوان خسلرونکي یا هم پلاسټا لرونکي حیوانات دي چې په هغه کې موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دي هغه د مور په رحم کې تر هغه وخت پورې چې خپل نهایي حد ته نه رسیدلي عظمي حد ته رسیدلي ونه اوسې د مور په رحم کې اوسېږي چې کله چې مثال د مور د رحم څخه راووزي د مور په رحم کې چې د پلاسنټا د لارې دي خپل تغذیه کوي او وروسته چې کله د مور د رحم څخه راووزي بیا د مور تین څخه خپل شیدې لاسته راوړي چې د همدې لارې دوی خپل تغذیه کوي چې دغه کم حیوانات چې دي د شکل او جوړښت د غذا اخیستلو له مخې ټوله یو د بل څخه فرق کوي. ځینې چې دي حشره خوړونکي دي ځینې میږي خوړونکي دي او ځینې چې دي خپل ځان ته مختلف ډولونه راځي. دغه کوم ډولونه چې دي ټوله په تفصیلي ډول سره په نوبت سره وایي. لومړی رزو حشره خوړونکي تیلرونکي دغه کم حیوانات چې دي د حشرو څخه خپل تغذیه کوي یعنی د حشرو حشرې خوري او خپل ژوند په هغه باندې مختوري. چې شه مثالونه چې دي هغه هیچ هاک دی او شیو دی مول هم د دې د شولولونو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه ورپسې رزو میږي خور تیلرونکي چې دي دغه حیوانات چې دي مخکینی غاښونه نه لري د ژبې په واسطه کوم میږیان چې دي هغه اخلي چې ژبه چې ده اوږده ده چې د دغه اوږدې ژبې په واسطه میږیان ټینګوي او هغه څخه خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. چې شو مثال یې پینګولین دی او همدارنګه ارما جیلو دی چې دا د میږي خورونکو تیلرونکو په حیوانات په ډلو کې راځي. ورپسې کرپونکي حیوانات دي لکه څنګه چې د دوی ټولو کوم موضوع چې دي د انوانو څخه هر یو واضح معلومیږي. کرپونکي حیوانات چې دي د دوی غاښونه چې دي ډېر تیره دي او دوی کوم شان چې دي هغه مثال ټول شان د دوی خپل کرپونکو غاښونه په واسطه پرې کوي او د مثال د مختلفو شان خپل تغذیه کوي. مثال چې دي شکون دي سویان دي همدارکم موږکان دي. رزو ورپسې د دوی وروسته بل ډول چې دي الوتونکي تیلرونکي حیوانات دي چې بچیزه شون کې دي. دغه حیوانات چې دي مثال د وروستي پښو ترمنځ وزرونه لري چې د هغه پر دې په واسطه دي چې کی حرکت کوي. چې شو مثال چې دي ماشام څکالي دي چې دوی عموما د ماشام د خوخ په لغزا لاسته راوړي او دوی چې دي په سترګو باندې سم شي نه سلی دلې خپل د اواز د موج کم چې دوی تولیدوي د دې اواز موج لري چې ډېر وخت انسانان دا فکر کوي چې هغه دوی ته ډېر نږدې تر سوي دي او دوی خپل د دې کم اواز موج چې دي پر برخه باندې دغه سر ټکر وکړي کله چې بیرته د دوی خواته انعکاس وکړي بیا دا دغه اواز لاري دوی خپل لاره چکی خپل ځان ته معلومه وي. او ورپسې رزو عالی دماغ لرونکي حیوانات وي. عالی دماغ لرونکي حیوانات کې به تاسو ډیر اوریدلي اوسئ چې د دوه ډولونو څخه ګوریلا او شمپانزي راځي چې د دوی دماغ چې دی هغه تر ډیر حد پرې وده کړی ده او په ډیرو شانو باندې پوهیږي یعنی په ډیرو شانو باندې د دوی دماغ رسیږي. همدارنګه ورپسې غوښه خوړونکي تی لرونکي حیوانات دي. غوښه خوړونکي تی لرونکي حیوانات په ډله کې زمری، پړانګ دا ټول راځي، چې دغه حیوانات چې دي د دویم مصرفونکو په ډله کې راځي، چې د لومړي مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کوي، او د دې غاښونه چې دي هغه ډېر تیره او سخت دي، او همدارنګه ډېر قوي پنجې لري چې د هغه په واسطه خپل ښکار چې کولی شي په اسانۍ سره نیولی شي. اور پسې راځو د دې څخه د غوښخوړونکو وروسته په دې کې چې دی پیشي سپی ټول راځي. اور پسې د غوښخوړونکو وروسته سوملرونکي تی لرونکي حیوانات وي. دغه حیوانات په ډله کې چې دی ډېر ښایسته حیوانات لکه زرافه ده، ګوره خر دی، هوسۍ ده، دغه همدارنګه دغه د بوزه او دا شان ټول دغه په ډله کې راځي، چې دغه کوم حیوانات چې دی دغه پښې چې دی سوم نوکان لري، چې د سوملرونکو له مخې په دوه ډلو ویشل شوي دي. یو چې دی یو سوملرونکي دي لکه اس، خر او نور، او بل چې دی دوه سوملرونکي دي لکه غوا، اوزه، پسه، همدارنګه اوسې، زرافه، چې دا ټول د دې په ډله کې راځي. او دوی چې دی د لومړي مصرفونکو په ډله کې راځي، یعنې دوی د نباتات څخه په استفاده خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي. عموما کله چې دوی خواړه اخلي، دوی لومړی هغه څه کوي، واښه په میده کې ټولوي او په آرام وخت کې مثال شکی پر هغه باندې شخوند وهي. کله چې شخوندې پر وهلې د شمې د کولو وروسته بیرته شکی و میده تاسي، یعنی یو ال میده تزي بیرته د میده څخه خلیت چې کله راځي هغه باندې شخوند وهي، او بیرته چې کله شمې داس ولا بیا نو میده ته په استي. ورپسې خلتوم لرونکي حیوانات دي چې دا هم د واښه خوړونکو په ډله کې راځي، او د عموما غټ جسامت لري او په ډیرو غټو ځنګلونو کې اوسېږي، چې مثال چې دی غټ فیلان دي د هغو د شو مثالونو څخه. همدارنګه اخیرنی ډول چې دی هغه کبانو ته ورته تی لرونکي حیوانات دي، چې دا کوم حیوانات چې دی په سمندرونو کې خپل ژوند مخته وړي، او عموما دی غټ جسامت لري لکه نهنګ دی یا ویل دی، چې دوی چې دی تر سلو فوټو پر خپل اوږدوالی، مثال ځینې چې دی یو سلو پنځوس ټنو پر خپل وزن لري. او د دې څخه چې دی ځینې حیوانات دي چې وی ډیر هوشیار دي ذهني لحاظ، چې په هغه کې ډولفین دی چې په ډیرو هیوادونو کې د دې ساتنه کیږي، او ورسره خپل دغه کم انسانان چې دی دوی د انسانان سره ډیر مینه ښکاره کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. زموږ د نن ورځې موضوع سره کوم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ټول پای ته رسیږي. ان شاء الله چې تاسو ټول شمزی لرونکي حیوانات پیژندلی اوسئ، همدارنګه به شمزی حیوانات چې کوم حیوانات په به شمزی کې راځي، یعنی هغه حیوانات چې د ملا تیر نه لري او کوم په شمزی لرونکي راځي. شمزی لرونکي کې هم موږ وویل چې ځینې چې وا شمزی د کرپندوکي څخه جوړه و، او د ځینو د چې و د هډوکو څخه جوړه و، یعنی ډېر مختلف ډولونه مجوهله، مختلف ټول کې مجوهله، چې په دغه اساس باندې حیوانات چې په مختلفو ډلو باندې ویشل شوی و. ان شاء الله چې تاسو ټول باندې په شډ وسره سر خلاص شوی او هر موضوع مو د ځان سره په صحیح ډول سره نوٹ کړی اوسئ. دا واز موږ او تاسو د شمزی لرونکو او شمزی نه لرونکو حیواناتو ټولګي او ډولونه. ارزو په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو. تاسو دغه درې پښتنې خپل د ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ. لومړی پښتنه ده، تیلرونکي عمومي ځانګړتیاوې وایست، یعنی د کوم تیلرونکي حیوانات یا ممالین چې موږ وویله، د دوی عمومي ځانګړتیاوې چې موږ ویل په ټولو کې وجود ولري هغه وایست. دویم سوال، پریوان لرونکي حیوانات واضح کړي او ووایست چې په څو ډول دي. ورپسې اخیرنی پښتنه ده، عالی دماغ لرونکي حیوانات او خلتوم لرونکي حیوانات واضح کړي. سوال دوه جزه دی، عالی دماغ لرونکي حیوانات جلا واضح کوي او خلتوم لرونکي حیوانات جلا واضح کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
نن ورځ راځو د نسل په ډیرښت او د جنین په انکشاف کې موانست تکثري سیستم وایي. په تېر لوست کې مو ذکر تکثري سیستم وویلی او په دې باندې پوه شولو چې دوی خپل دنده څه ډول سرته رسوي. نن ورځ راځو دا رقم موږ تاسو د جنین انکشاف وایو هم درنګه شزینه تکسوري سیستم پیژنو زموږ او تاسو یې نن نیمه موضوع دی اوسلو او مې صفې خاطر یو اوسلو سوال سیم صفې پرې دوام کوي تاسو مو انسته کسوري سیستم کې موږ او تاسو لومړی تخمه پیژنو تخمه چې ده موږ وايي تخمونو تولید هغه پروسه ده چې شزینه تناسلي جهاز کې د هګیو تولید لپاره تر سره کیږي او خپل تخمه چې ده په خسوي هګی ده چې ده فالوپین ټیپ څخه د هر میاشت کې یو یو دانه چې کیږي آزادیږي چې په دې سره کې چې انقاض یو ماشوم هم سکیږي چې انقاض نسی دغه رقم اخراجیږي او دغه کومه پروسه چې موږ تاسو وایو چې د شزینه تناسل جهاز کې د هګي تولید لپاره تر سره کیږي تخم امدانې تولید څخه عبارت دی تخمه تولید چې دی یو پیچلې پروسه ده چې د شزینه د تناسلي غړو په ځانګړي توګه د تخمدانو کې پیلیږي شروع کیږي او دا پروسه چې د شزینه د جنټیکي موادو تولید او ساتل لپاره ډیر ضروری دی او دا هم لپاره یو اساسي مرحله ګڼل کیږي راسو د تخمې تولید مراحل وایو یعنی تخمه چې د تولید ابتدایي مرحله لري همدارنګه د مرحله چې په هر مرحله کې ځانګړې دنده سرته رسیږي تخمه چې د شزینه د جنین په دوره کې تولید کیږي او د حجرې چې د جنټیکي موادو لومړنۍ یو مجموعه ده تخم اګونیا یا هم تخم تخمی چې دی هغه د جنین په پړاو کې وده کوي او وروسته د تخماتو له تولید مخکې د تخمونو لپاره یو کچه ځانګړي برخه جوړیږي ورپسې په لومړۍ مرحله کې راځو د دې کوم مرحلې چې دی هغه پیژنو د تخمې لومړۍ مرحله چې ده د تخمې د جوړېدلو د تخم ګونیا وروسته له څو مراحلو د لومړني تخماتو تچ کیږي یا پرایمری اوسایتس تچ کیږي تبدیلیږي او دا حجرې چې د پخېدو لپاره مثال هغه وخت ماده نه او په یو خاص حالت کې یا میتافیز په لومړۍ مرحله کې پاتې کیږي چې دې ته د موقتی یا لومړني پړاو کم مرحله چې ده ورته ویل کیږي او د شزینه د ژوند په اوږدو کې د لومړني تخمه چې دی د تخمدانۍ کې ساتل کیږي ورپسې دوهمه مرحله کې چې دی د هورمونونو د تاثیراتو له امله یو یا څو لومړني تخمات هر میاشت د شزینه د حیض په دوران کې وده کوي یو تخمه د پخېدو پروسه بشپړه کوي او د دوهم تخمې تچ کیږي دوهمې تخمې ته بدلیږي چې دا پروسه چې د میتافیز 2 ته ځانه سوي چې یوازې د انزال پر مهال بشپړه کیږي ورپسې د تخمدانو آزادی دل دی یا افراز که دل دی کله چې د هورمونونو کچه مناسب شي د تخمدانی غده د تخمه د افراز کولو دنده سرته رسوي او کم تخمه چې ده هغه آزادی کولو په مرحله کې د افرازولو په مرحله کې دویم تخم د تخمدان څخه بهر ته آزادیږي او د فالوپ ټیپ ته حرکت کوي ورپسې د تخماتو نهایی پړاو دی یا اخرنی پړاو دی چې کچیر د شزینه د تخم سره سپرم یو ځای سي تخم د حمل لپاره ژوندۍ پاتې کیږي او کچیر تخم به له سپرم سره مثال یو ځای شي دا پروسه به پر هغه ځای باندې پاتې ورسیږي او تخم به بیرته جذب کړل سي یعنی په خلاصه ډول سره موږ ویلی سو چې تخم تولید یو پیوسته او پیچلې پروسه ده چې د شزینه جنټیکي مواد تولید او له نسل تولید لپاره ډیره اړینه ده ورپسې راځو د مؤنثه کسوري سیستم وروسته موږ د شزینه تکسوري سیستم جوړښت پیژنو د شزینه تکسوري سیستم یو پیچلی او ځانګړی جوړښت لري چې د هګیو تولید د حمل ساتنه او د نسل تولید لپاره مسؤل ګڼل کیږي او د شزینه تناسلي سیستم څو مهم غړي لري چې هر یو یې ځانګړې دنده سرته رسوي راځو دا کوم ځانګړي غړي چې دی هغه موږ تاسو پیژنو لومړی راځو تخمدانونه تخمدانونه چې دی د شزینه تناسلي سیستم اصلي غړي ګڼل کیږي چې د دوه د مثال د دوی اندازې تخمدانونه د رحم په دواړو اړخونو کې موقعیت لري او تخمدانونه چې دی اساسي دنده چې ده د هګي یا ګمیټونو تولیدول دي همدارنګه د هورمونونو لکه استروجن او پروجسترون چې په تیر لوستونکو کې موږ وستلی و د هغوی تولیدول دي چې د حیض دورې حمل او جنسی ځانګړتیاو لپاره ډیر مهم دي ورپسې فالوپ ټیوب دی دا کوم ټیوبونه چې دی دا فالوپ ټیوبونه چې دی دوه نلونه دي چې د تخمدانۍ څخه د رحم پورې غځېدلې دي او د دې دند چې ده د هغه مثال د تخمک ځای څخه درهم ته چکی دی انتقالي او بل دند چې ده د سپرمونو او هغه سره چکی یو ځای کوي او د حمل لپاره مناسب ځای رامنځته کوي. ورپسې رحم دی. رحم چې دی یو عضلاتي غده ده چې د ښځینه د بدن په مرکزي برخه کې موقعیت لري او د دوی ډېر اساسي دندې سرته رسي. مثال د حمل ساتنه او د جنین وده ده او در هم د هغوی د ځای کولو ځای پر ځای کولو لپاره ځای دوی برابروي. که چیرې مثال دا کومه تخمه چې ورځي او د سپرم لخوا مثال د غسې القا کړل سي دوی هغه څه کې خپل په ځان کې غرس کوي تر څو هلته دوی وده وکړي. د حیض جریان پیل او د ځینو نور اړینو هورمونونو تولید هم د رحم په غاړه دی. ورپسې سرویکس دی. سرویکس چې دی د رحم او وژینا ترمنځ یو تنګ ځای دی چې د دې دنده چې ده د رحم سره اړیکه لري او د سپرمونو او وژینا څخه رحم ته انتقال کولو لپاره دوی لاره برابروي. همدارنګه د حمل پر مهال د جنین د ساتنې لپاره یو دغه بندونکی توپ غوندې جوړښت لري او د جوړې او بچ دی د هایس په جریان کې د خون لره هم څخه وینه لره هم څخه بیرته وجینات د وتل اجازه ورکوي. ورپسې وجینا پیژنو. وجینا چې د یو اوږد عضلي نل دی چې د سرویکس سره نښلیږي د هغه سره وصل دی او د بدن په هر ته پرانستل سوی دی خلاص سوی دی او د چې د دغه چې د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرمون لپاره لار چمتو کوي. همدارنګه د ماشوم د زیږون لپاره د رحم څخه بهر ته د جنین تګ لار برابروي دي. همدارنګه دوی دغه برخه چې د بل اساسي دندې ده ده چې د هایز جریان له رحم څخه بهر ته لیږدول مثال اسانه کوي یا د دوی لار چې د دغه شي کېږي لارې بهر ته وځي. دا وده شزینه تا کسوری سیستم جورشت. ورپسې رازو د هایز دوره پیژنو. د هایز دوره چې ده یو میاشتنی پروسه ده چې د شزینه تناسلی سیستم د هورمونونو د بدلون په ترڅ کې پیښیږي او دا دوره چې ده د شزینه د تولیدي سیستم یو مهمه برخه ده چې په دې کې د هګۍ تولید د رحم د مثال چمتو کول همدارنګه د حمل لپاره د شرایطو رامنځته کولو سره دوی تړاو لري. که هم عمل مثال واقع نسی نو د رحم دغه اندومیټریم داخلي کومه برخه چې ده هغه مثال په چیکیر زیاسي او هایز به پیل سي یا مثال ټوټه مثال هغه تخریبیږي اندومیټریم او د هایز دوران شروع کیږي. هایز دوره چې خپل په ځان کې مراحل لري. لومړی چې دی د هایز مرحله په کې مثال دا مرحله چې ده د هایز یا خونریزی دوره څخه پیل کیږي او په دې مرحله کې چې دی د رحم داخلي پوښ یا اندومیټریم چې د حمل لپاره چمتو شوی وي هغه ځای کیږي او د وجینال لارې په هټه جریان پیدا کوي او ورپسې د فولیکولر مرحله ده چې دا مرحله چې د هایز دورې په لومړي ورځو کې پیل کیږي او تر اوو ورځو پورې دوام کوي او د تخمدانو فولیکولونه چې د هګۍ د تولید لپاره چمتو کیږي په هغه کې وده کوي او د دوی کوم اساسي دنده چې د هغه د فولیکولونو د ودې کولو سره یو فولیکل د هګۍ لپاره غوره کیږي چې وروسته د تخمک کولو یا د تخمې د القا کولو لپاره دوی چې کیږي چمتو کوي. همدارنګه د هورمونونو لکه فولیکل محرک هورمون دی چې اف اس اچ او استروجن کچل ور په دی چې کچل وړوي تر څو د هګۍ د تولید لپاره شرایط برابر کړي او عموما د دې د هایز دورې لمړنۍ برخه چې د هایز پیل سره پیل کیږي په عمومي توګه د لسو خطر او ورځ دوام کوي. د هایز دوران لمړنۍ مرحله چې موږ تاسو او اله هغه عموما د یو څخه تر اوو یا د درو څخه تر اوو ورځو پر دې چې کوي دوام کوي. د دې چې په دې د وخت مثال چې دی د اوو سبه تر لسو ورځو پر دوام کوي اول پسې راځو د تخم کولو مرحله ده یا د تخمې د القا کولو د شپې کې فولیکولر چې دی مرحله ورسته په دې مرحله کې د تخمې تولید او افراز کېدل راپیژیږي او د دې مرحلې په پای کې یو بالغ فولیکل چې د هګۍ تولید کړی وي د تخم دانې څخه آزادیږي او د چې دی اساسي دندې د هورمون د ال اچ هورمون او همدارنګه استروجن کچل وړوي تر څو تخمه افراز شي او دا مرحله چې د دوو څخه تر څلورویشت ساعتو پورې دوام کوي. ورپسې د لو ټیل مرحله ده چې په دې مرحله کې ورسته لدی چې هغه تخمدان څخه خوشی کړل سي د فولیکل پاتې برخه د کورپس لوتیوم په نوم د جوړښت په توګه بدلیږي او د دې اساسي دنده چې ده د کورپس لوتیوم له خوا د پروجسترون او استروجن تولید لوړیږي چې د رحم داخلي پوښ یا اندومتریوم د حمل لپاره چمتو کوي آماده کوي. که حمل واقع نسي د کورپس لوتیوم فعالیت کمیږي او د پروجسترون کچه رالږیږي. کله چې د پروجسترون کچه راکمه سي د رحم داخلي پوښ له منځه ځي او حیض دوران پیل کیږي چې دا چې دی د لسو څخه تر 14 ورځو پورې دوام کوي. ورپسې دغه کم عمومي یعنی ټوله دوره چې ده تقریبا خپل په جریان کې 28 ورځې نیسي. ځینې وخت کېدای سي کم سي 28 ورځې تر سي او ځینې وخت کېدای سي 10 سي او 15 ورځې ولاړ سي. ورپسې د دغو پړاوونو وروسته موږ او تاسې القا وایو. القا چې ده هغه پروسه ده چې په کې مثال د نارینه سپرم او د ښځینه هګۍ یوځای کیږي تر څو نوی ژوند پیل شي او دا پروسه چې ده د حمل د پیل اساس دی او د تخمې او سپرم د جنیتیکي موادو ګډولو له لارې د جنین وده او پرمختګ لپاره شرایط برابروي. په دې کې موږ او تاسې وایو چې خپل په ځان کې مرحلې لري چې دا مرحلې چې دی لومړی د سپرم حرکت او هغوی ته رسیدل دي چې مثال د جنسي اړیکو پر مهال سپرمونه د پینس له لارې د ښځینه وجینا ته انتقالیږي بل چې دی د هغوی افرازېدل دي یا د تخمې ازادېدل دي چې په دې کې د تخم کولو په مرحله کې د تخمدان څخه یوه هغوی افرازېږي او د فالوپین ټیوب چې دی د هغه خواته حرکت کوي. ورپسې د سپرم او هګۍ یو ځای کېدل دي. کله چې سپرمونه فالوپین ټیوب ته ورسیږي یو سپرم چې دی د هګۍ سره نښلیږي یعنی ټوله نه نښلیږي یوازې یو دانه چې کېږي د هګۍ سره نښلیږي او د هغه خارجي پوښ چې دی هغه چې کوي هغه ته مثال دروي او د سپرم سر په هګۍ مثال نه نوځي او د سپرم او هګۍ جنټیکي مواد یو ځای کېږي چې دغه پروسه د القا یا د تخمې د القا کولو په نوم سره یادیږي. ورپسې د زیږون لپاره د جنین تولید دی. وروسته له دې چې سپرم او هګۍ جنټیکي مواد یو ځای کړي نو د نوي ژوند یو واحد زایګوټ جوړوي چې دغه زایګوټ چې دی د وخت په تیریدو وده کوي. کله چې وده وکړي یو نوی ژوندی موجود ورڅخه رامنځته کیږي. ورپسې د جنین پیل او د رحم ته ځای کول دي. مثال کله چې زایګوټ جوړ سو موږ او تاسو ویله هغه په څو مرحلو کې تقسیم کیږي او د جنین د ودې په لاره روانیږي. کله چې جنین د رحم داخلي پوښ ته ځان اندومتریوم ته ځان ورسیږي د ځای مثال دلته دی چې کیږي ځای پر ځای کیږي دغه مثال نطفه په دغه ځای کې ځان غرس کوي او هلته وده پسې کوي. اوس نو راځو موږ او تاسې لکه څنګه چې وویل د جنین انکشاف اوس نو په دې ځای کې پیل کیږي چې پلاسنتا د لارې د مور او د ماشوم ترمنځ د وینې تبادله صورت نیسي یعنې د دغه وینې د لارې دوی تغذیه کوي اکسیجن خوراکي توکي ورته رسیږي خو د مور او د ماشوم وینه نه سره ګډیږي. دغه کوم مراحل چې جنین خپل په ترس کې وي لومړني او دوی می افتی ترازو چې په لومړنی اونۍ کې چې دی تخمه کول د زایګوټ تقسیم د پلاست د کم د مرحله د دیوال چې دا کم زایګوټ چې سي په غزا کې غرس کېدل صورت نیسي. دویم چې دی دویم اونۍ کې نطفه زای پر زای کېږي او د جنین لومړنی جوړښتونه مثال د مغز او زړه لومړی جوړښتونه جوړ کېږي. همدارنګه هورمونونه لکه د اچ سی جی هورمون تولید شي د حمل لپاره د ملاتړ کې هغه برابرېږي. ورپسې په دریمه او څلورمه اونۍ کې چې دی د جنین لومړني جوړښتونه لکه د مغز را او نخاع لومړني جوړښتونه وده کوي همدارنګه د نسجونو او عضلاتو جوړېدل او د عصبي سیستم وده صورت نیسي او په څلورمه اونۍ کې چې ده د زړه فعالیت د بدن د اندامونو وده کول او د جنین اندازه پکښې کې زیاتېږي. ورپسې په پنځمه اونۍ کې د مغز وده د زړه جوړښت د عصبي سیستم وده صورت نیسي همدارنګه یعنی تر اتمې اونۍ پورې د بدن د اندامونو د سترګو او غوږونو جوړښت د اندامونو حرکت د مغز فعالیت د جنین وده تکمیل دا ټوله صورت نیسي. تر اتمې اونۍ پورې د داخلي سیستمونو چې کېږي مکمل تکمیلېږي. ورپسې په نهمه اونۍ کې د اندامونو وده د سترګو وده د مغز فعالیت د پوستکي وده د سیستمونو فعالیت هم دارنګ د عضلات و د ټوله پکښې کې صورت نیسي. یعنی تر پایه پرې تر نونسیمې شپارسیمې اونۍ تر پایه پرې بیا څه کېږي ژوندی موجود کوم ماشوم چې دی شپږ دېرش اونۍ خپل په وخت ځان ترڅ کې نیسي تر څو تکمیل سي. دا اوس موږ اساسې نننۍ موضوع په آخرنې برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده: په ښځو کې د حیض دوره څو پړاوونه لري؟ واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده: ښځینه تکثري سیستم څه ډول جوړښت لري؟ او آخرنې پوښتنه ده: د جنین د انکشاف ټول پړاوونه واضح کړئ. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 300 1 11.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.